ګټه اخیستنې ته زمينه برابره کړه. ټلګراف انډیا آنلاین خبرونه هم افغانستان ته د غنمو د لیګډ مسله راخېستي خو ویلي دي ل چابهار بندر په داسې حال کې ګټه واخیستل شو چې امریکا د ایران د اټومي تړون په باب د عدم تایید رایه وکاروله. ټلګراف انډیا لیکلي کڅ هم تیرونی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په هند کې د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا په ګوادر کې به د هندیانو او افغانانو ګټې په خطر کې ولويږي تبصره ونه کړه، خو ټینګار یې وکړ چې واشنگتن د متحده هیوادونو د اقتصادي پرمختګ لپاره په شویو تړونونو کې د داخلي نیت نه لري. د پاکستان ټریبیون رسپانی لیکلی د پاکستان لپام کې نیولو پرته هند د ایران لاري له افغانستان سره د سوداګرۍ نه وخت وکړ. ټریبیون لیکلی هند افغانستان ته د غنمو لمړنۍ جوپه ورسته له هغه ولېګل چې د امریکا د نوي پالیسۍ لمخه ولسمشر ډانلډ ټرمپ په هند غږ وکړ چې افغانستان سره زیاتې مرستې وکړي.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د غوبړې ناول پاړه لیکوال او کرکتونکو محب الله ازغم سره مرکه اوري.
په هماغه وخت کې چې مې لوستی و دومره سر را باندې کړی و چې په هماغه ورځ خو مې ډېر ورته وژړل. حتی د شپې ډوډۍ مې مونه خوړه، ځکه چې دغه د ناول پای دغومره ځورونکی درد لري چې سړی باندې ډېر اثر کوي.
ځوان انځورګر الیاس احمد شیرزای راته وایي چې پر دیوالونو څه ډول انځورګري کوي.
د 90% د ما نقاشۍ چې دي ټول نظامي دي، نو او ما د کوماندو د قلوردون هم دغه لقب ګټلی دی.
لنډ حکایت، د سنا سیلی شعر، که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون واد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
یو ټوک تاریخي کتاب ملي موزیم ته وسپارل شو. دا تاریخي کتاب چې سمو د وړاندې د میدان وردګو ولایت د امنیتي مسولینو لخوا ترلاسه شوی وو، د تلې د میاشتې په 28 نیټه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او ځینو فرهنګیانو په حضور کې ملي موزیم ته وسپارل شو. د جمهور ریاست د خبر پاڼې له مخې په ار کې په دې مناسبت جوړو شوو مراسمو کې د هیواد جمهور رئیس له هغو امنیتي ځواکونو مننه وکړه چې بهر ته د دې تاریخي اثر د قاچاق مخنیوی کړی وو. د هیواد جمهور رئیس هغه ترلاسه شوی تاریخي کتاب په یو فرد پورې تړلې نسخه وبلله او وی ویل څېړونکي کولی شي له دې اثر څخه ګټه واخلي او معلوماتي اړخونه یې خلکو ته بیان کړي. هغه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته لارښوونه وکړه چې د کورنیو او بهرنیو لرغون پیژندونکو ګډه کمیټه جوړه کړي چې په دقیق ډول د دغه لرغوني اثر په اړه څېړنه وکړي. همدارنګه د هیواد جمهور رئیس د هیواد تاریخي اثارو د ساتنې او له هغو څخه د استفادې په خاطر د یوې اصولنامې او مقررې جوړېدو ټینګار وکړ. په دې مراسمو کې د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی په خپلو خبرو کې د افغانستان فرهنګ میراثونو ته د هیواد د جمهور رئیس د پاملرنې له امله مننه وکړه. هغه وویل تیر کال موږ د تاریخي اثارو د کشف په برخه کې د ښو لاسته راوړنو شهیدانو. د جمهور رئیس ډاډ ورکړ چې د ځانګړې مقررې په اساس به د تاریخي اثارو د ساتلو او استفادې په خاطر جدي اقدام وکړي. په خوست کې د حسن کوټ تاریخي ګمبدې د احاطې د رغولو چارې پیل شوې. دا څه د پاسه 1400 افغانیو په لګښت د خوست ولایت د حسن کوټ د تاریخي ګمبدې احاطه رغول کیږي. د خوست ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په وینا د حسن کوټ تاریخي ګمبده د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په مالی لګښت رغول کیږي چې کټاره به یې د اوسپنو وي. یاد د وی چې څه موده مخکې خوست ولایت ته د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسلکي هیئت سفر کړی و څو د ټولو تاریخي ابیدو او تاریخي کلاو راپور جوړ او مرکز ته راوړي. تمه ده چې په راتلونکي کې به دغه ولایت پر نورو تاریخي ځایونو هم کار وشي.
لیکوال او کره کتونکي ډاکټر محب الله ازغم په دې وروستو کې د غوباړې ناول پښتو ژباړه چاپ کړه. غوباړې ناول د ایرلندي لیکوال اتل لیلیان وینچ ناول دی چې له نن څخه 160 کاله له مخه چاپ شوی دی. ښاغلی زغم وایي غوباړی مې 160 کاله مخکې لوستی و. پیښو د بیان انداز، کرکټر کښنې او نورو ډیرو کمالونو یې ژباړې ته واڅولم. د دې ترڅنګ غوباړی ناول د دنیا له مشهورو ناولونو څخه دی چې مختلفو ژبو ته ژباړل شوی. نو ما هم وغوښتل چې خپلې ژبې ته یې راوژباړم او په خوند کې نور هم راسره شریک کړم. له ښاغلي زغم سره مې په همدې ارتباط مرکه کړې ده، پام ورته را اړوم. ډاکټر صاحب ستړی مسي.
مننه، تاسې ستړي مشئ، خیر سي.
د ناول مبارکي هم درته وایم. نوم هم داسې عجیب نوم ده، غوباړی. فکر کوم چې دم په دې وروستو کې ژباړلی، په دې وروستو څو میاشتو کې ګڼ نور ناولونه هم ژباړل شوي دي. مخکې تر دې چې په غوباړی خبرې راته وکړې، ځینې ناولونه چې ژباړل شوي دي څنګه دي تاسو په خیال باندې؟
په دغو ژباړل شوو ناولونو کې خو ځینې دي چې د دنیا په شاهکارونو کې حساب دی، لکه هغه ناولونه چې ډاکټر صاحب بهان ژباړلي دي، ځینو نورو ملګرو ژباړلي. نو د داسې ناولونو نه ژباړل زه فکر کوم چې دا به د درېغ او د افسوس ځای وي چې ولې نه لرو موږ داسې په خپلو ژبو کې. بهرحال زه فکر کوم هر څوک چې یو ناول ولي او ډېر خوند ورنه اخلي، باید دغه خوند خپلو نورو هم ژبو باندې هم ولوروي.
مننه ډاکټر صاحب. غوباړی ما هم لوستی ده، غواړم له تاسو نه واورم چې څنګه مو دلچسپي پیدا شوه چې باید غوباړی وژباړی. دا هم د دنیا په شاهکار آثارو کې شمار ده او که څنګه؟
دا ناول ما تقریبا 40 کاله مخکې لوستی و، او په هماغه وخت کې چې مې لوستی و دومره اثر یې راباندې کړی و چې په هماغه ورځ خو مې ډیر ورته وژړل. حتی د شپې ډوډۍ مې مونه خوړه، ځکه چې دغه د ناول پای دغومره ځورونکی درد لري چې سړی باندې ډیر اثر کوي.
او جالبه ده، ډاکټر صاحب تاسو هم د دې شي یادونه وکړه، او ډیرو دوستانو چې لوستی ده همدا خبره کوي چې موږ کله چې ناول پای ته رسو سلګۍ مو وهلې.
د کره کتونکو په باور کامیابه تراژیدي، البته د دوی په باور د دنیا اکثریت کامیاب داستانی آثار یا ډرامې چې دي هغه تراژیدي دي، په دې خاطر چې په تراژیدي کې اتل بالاخره له ماتې سره مخ کیږي. په هر برخه کې چې دوی غواړي مبارزه وکړي هغه خپل هدف ته نه رسیږي او بد رقم ماتې کوي، او دغه ماته سړی دردوي. خو په عین حال کې دوی وایي چې دا ګټور دی، ګټور په دې دی چې انسان دې ته هڅیږي چې که هغه په دې شي کې ناکام شو زه به کامیابیږم، زه به هڅه کوم. یعنې دا د انسان د مبارزې د جاري ساتلو دپاره یو ضروري شی دی. که انسان خپله ماته او د نورو ماته هغسې ومني چې یعنې د هرې هڅې انجام ناکامي ده، بیا خو نو پرمختګ نشي کولی. که هغسې وای نو نن به انسان دغومره چې اوس پر طبیعت لاسبری دی دغه لاسبری به یې نشوای پیدا کولی. نو د دې تراژیدي آثارو کمال هم دا دی چې سره له دې چې سړی ځوروي مونږ ته مبارزې ته یې هڅوي او د ده روحیه پیاوړې کوي.
شاید ډاکټر صاحب ما دې په خبرو کې مداخله وکړه، د ژړا مې یاد کړه. ناول ټول څو مخه دی او په څومره وخت کې مو وژباړه؟ ولې مو وژباړه؟
ځواب یې دا دی چې دغه ناول چې دغه عمره په ما باندې اثر کړی و، دغه عمره خوند یې راکړی و، غوښتل مې چې دغه خوند پر نورو هم ولوروم، نور پښتانه هم په دې خوند کې راسره شریک شي. او دا د دنیا له مهمو آثارو څخه دی. لیکوال اتل لیلیان وینچ نومیږي، دا انګریزه ده، برټانوی ده، د ایرلند البته، او دا په خپله مبارزه وه. او د دې ناول محتوا چې ده دې کې یو څوک دی چې آرتور نومیږي، دا هغه وخت کې اوسیږي چې ایټالیا د اتریش مستعمره ده، او دوی بیا د ایټالیا د آزادولو دپاره یو ګوند جوړوي او مبارزه کوي او ډېرې لوړې ژورې تیروي. نو دغسې ناول په څو لحاظه اهمیت لري. یو دا چې په مهمو نړیوالو آثارو کې شمیرل کیږي، ډېرو ژبو ته ژباړل شوی دی. یوازې په شوروي اتحاد کې، د هغه وخت په شوروي اتحاد کې 2.5 میلیونه نسخې پلورل شوې وې، او په مختلفو هیوادونو کې پر دې ناول فلمونه جوړ شوی دی. د بلې خوانه دغه ناول زه فکر کوم چې نور کمالونه لري، د کرکټر کښنې یا کرکټرایزیشن لحاظه ډیر کامیاب ناول دی. هغه بدلونونه چې د کرکټر په کړو وړو کې راځي د هغه له اروایي حالت سره ډیر سمون لري، او همدارنګه په دې ناول کې د مکالمې یا د ډیالوګونو داسې تخنیک شته چې په ما په نورو ناولونو کې نه و لیدلی. نو دغه څه و چې ناول یې راته مهم ښکاره کړ، ژباړلو ته مې نیت وکړ. دوه کاله مخکې ژباړه بشپړه شوې وه، البته داسې مسلسل کار مې ورباندې نه و کړی. یو وخت مې شروع کړ تر یو ځایه پورې ورسېم، بیا په نورو کارونو اخته شوم، دا رانه پاتې شو، بیا مې شروع کړ، بیا تر یو وخته خو دا درېیم ځل نو مینه ټول تل ممکن دوه کاله مې کار ورباندې کړی وي، منتاب مسلسل نه داسې په وقفو.
څو مخه ناول دی؟
پښتو ژباړه په 280 مخونو کې چاپ نه
دیوانی وکړه. چې په مجموع کې په دې ژباړو باندې کېږي، هغه دا ده چې فرزنده له هغه اصلې کومې ژبې چې دا لیکل شوی دی ورباندې له هغې نه نه ژباړل کېږي، له دوهمې او درېیمې ژبې نه دا راژباړل کېږي. تاسو چې کله ژباړه له دې سره مو هغه اصله نسخه ده دی چې ده په کومه ژبه چې لیکل شوی هغه مو ورسره وکته کومه؟
البته ستونزه په دې کې ده، پخوا خو دغه ستونزه ډېره وه چې موږ ته د لومړي لاس منابع چندانې په اسانه نه پیدا کېدل. نو معمولا زموږ ژباړونکو به یا د فارسی نه یا د اردو نه پښتو ته اثر راژباړل. ما هم دغه اثر په فارسی کې لوستی وو، او ژباړه مې د فارسی نه شروع کړه. خو د ژباړې په وخت کې مې په ځینو ځایونو داسې شک وکړ چې ممکن دلته ژباړن تېروتی وي، داسې حدس مې وه چې ممکن داسې نه وي، خبره به بل رنګه وي. بیا مې چې پسې پلټنه وکړه په نت کې مې د دې ناول انګریزي متن پیدا کړ. بیا نو د ناول سره تر پایه پورې مې له انګریزي متن سره مقایسه کړ، او هغو ځایونو کې چې فارسی ژباړن تېروتی وو هغه تېروتنې مې اصلاح کړې. نو داسې ویلی شم چې نسبتا بهتره ژباړه ده.
په موضوع د ناول هم یو څه راته وغږېږي، که څه هم دا اکثره وخت څوک چې ناول یا لیکي یا ژباړي قصه یې چاته نه کوي، وایي بیا یې خلک نه لولي، خو په هر حال یو څه راته ووایاستئ چې موضوع د دې څه ده او څنګه پیلیږي او څنګه پای ته رسیږي.
البته زه دې سره موافق نه یم چې سړی د خپل یا د بل چا د اثر محتوی یا وغه قصه چاته وکي او داسې وانګیري چې خلک چې دا قصه واوري خو بیا یې نه لولي. سړی ناول په دې خاطر لولي چې له هرې جملې خوند واخلي، له ډیالوګونو یې خوند واخلي، له جزئیاتو یې خوند واخلي. داسې نه ده چې یوازې هغه کلي عمومي پیښې او د ناول انجام ورته مهم وي، او هغه خوند چې بیا په لوستلو کې وي په نور شیانو کې نه. په هر حال دا ناول داسې دی چې یو هلک دی چې آرتور نومیږي، په پوهنتون کې فلسفه لولي، او بیا کله چې په درسونو کې ځینې ستونزې ورته پیدا کیږي هلته د یوې مدرسې د عیسویانو د مدرسې د کتابتون مدیر چې دی هغه ورسره مرسته کوي، او دوی ډیر پر یو بل ګران دي، او دی نه پوهیږي چې موږ ولې دومره سره ګران یو، خو دی خو فکر کوي چې بس همدغه سړی دی چې پر ما مهربان دی، ما سره مرسته کوي، په دې خاطر ورسره مینه کوي. خو بالاخره بیا یو وخت کې ورته پته لګیږي چې دغه کشیش یا پادری چې دی د ده پلار دی، چې البته دی دغه نامشروع زوی دی. نو دی همدغسې چې په دغه پادری باندې حساب کوي، باور لري، نورو باندې مې حساب کوي، او کله چې بیا دوی په هغه ګوند کې شاملیږي چې مبارزه کوي د ایټالیا د آزادولو لپاره، دغه راز یو بل کشیش ته وایي، او هغه کشیش بیا جاسوس وي، دغه راز افشا کوي، او دی نیول کیږي. او دی چې نیول کیږي نو هلته هم داسې توتیه جوړیږي، ورباندې ډیرې بدې ورځې په زندان کې تیروي، سره له دې چې دی د یوې شتمنې او معتبرې کورنۍ دی. له هغه ځایه چې راوځي په ده باندې دا توري چې تا خیانت کړی دی، تا ملګری افشا کړی دی، او دښمن ته د پلاس ورکړی دی، نو دې په څنګ کې دا خبره مرسته افشا کیږي چې هغه کشیش پلار دی چې له مور سره یې نامشروع روابط لرل او مور یې مړه ده دې وخت کې. نو دغه ستونزې دی نشي زغملی. بیا کورنۍ ته داسې ښیي چې زه په سیند کې ځان ډوبوم، دغسې یو یادښت یو لیک ورته پرېږدي او خپله ځي جنوبي امریکا ته. بیا نو ډېر کلونه وروسته تقریبا 12-13 کاله وروسته بیرته راځي، او چې بیرته راځي نو دلته حالات بدل شوي دي، د ګوند غړي ډېر شوي دي، فعالیت یې زیات شوی دی، او دی بیا نو البته د ده په څیره کې دومره بدلون راغلی، هلته یې دومره سختۍ ګاللې دي چې هېڅ د پېژندلو نه دی، نور هغه پخواني ملګري بیخي پېژني نه. دی بیا نو دلته راځي، دغه مبارزه شروع کوي، پر مخ ځي ځي ځي، او بالاخره یو ځای کې چې غواړي وسلوال قیام وکړي، پاڅون وکړي، دغه وخت کې همدغه کشیش چې د ده پلار دی دی مخې ته درېږي. هغه چې مخې ته درېږي دی نو هغه احساسات پرې غالبیږي او تومانچه ایسته اچوي او نیول کیږي، او بالاخره په زندان کې ډېرې شکنجې ګالي، او ملګري غواړي چې دی راوتښتوي له زندان څخه خو نه بریالی کیږي، او بالاخره دی بیا هماغه پلار ته یا کشیش ته ځان ورمعرفي کوي، وایي چې زه هماغه سړی یم. او دغه کشیش چې دی اوس د هماغه ښار هغه لوی روحاني دی چې واک او صلاحیت زیات دی، هغه کولی شي چې دی آزاد کړي. او دی ورته وایي چې دوی لارې دي، یا به دوی پرېږدي چې ما یې دموي، او یا به ما د زوی په حیث منې، ټولو ته به م وایي چې دی مې زوی دی او ما سره به ځې، ته به هم په دې مبارزه کې راسره ګډېږي. او په پلار باندې هماغه د خپل مسیحیت احساسات غالب دي، نو هغه دا کار نه شي کولی، بالاخره دی اعدامېږي.
په دې ناول کې یو شی چې جالب دی هغه دا دی چې دغه د دې کشش دا زوی چې ده دا مرکزي اتل چې ده یا مرکزي کس چې ده دا کرکټر چې ده دی په عین حال کې چې له خپله پلار سره مینه لري کرکه مور نه کوي. او دغه په پیل کې تاسو وویل چې د کرکټرایزیشن په حساب باندې دا ډېر جالب ناول ده. په دې حیثه کې مو نظر څه ده ډاکټر صاحب؟ دا یو عجیب حالت نه؟
بالکل عجیب حالت دی، یوازې دا نه بلکې د دې ناول اتله چې ده جیما نومیږي، هغه د آرتور د وړکتوب ملګری ده، او بیا وروسته ورباندې مینېږي. خو کله چې دی بیا له هغو ستونزو او له هغه جنجالو څخه وروسته جنوبي امریکا نه راځي او څوک یې نه پېژني، د جیما سره هم دغسې روابط لري، هم ورسره مینه لري، هم نه غواړي چې ځان ورته معرفي کړي. هغه ټول عمر ځورېږي چې آرتور زما د لاسه مړ شو، زما په وجه هغه وځورېده، او د مرګ په خاطر هر وخت پښیماني کوي. خو دی یو رقم غواړي چې هغه وځوري، په همدې باندې چې پرېږده چې ما مړ وګڼي او وځوریږي، او مینه هم ورسره لري. او دغسې د پلار سره دغه واقعي پلار چې کشیش دی هم ورسره ډېره مینه لري، دومره مینه لري چې حتی هغه چې کله د تومانچې مخې ته یې راځي دی نو خپل احساسات نه شي کنټرولولی، یعنې دومره مینه پرې غالبه کیږي چې دی په لوی لاس ځان د دښمن لاس ته اچوي، په دې خاطر چې د پلار یې مخې ته ولاړ دی او دی ورباندې ډز نه کوي. او په عین وخت کې ورنه کرکه لري چې ولې ما ته دوکه راکړم، ولې وغولولم، ولې دا دومره عمر تیر ایستلی وم. نو دغه شی شته، او دا د ارواپوهنې له نظره داسې توجیه کیږي چې فروید وایي چې کله کله د غریزې یو د بل ځای نیسي، کله مینه د کرکې ځای نیسي، کله کرکه د مینې ځای نیسي، او کله کله امکان لري چې په عین وخت کې دواړه دغسې په سړی کې موجود وي او روان وي. او په همدې خاطر دغه څه چې په دې کرکټر کې په دې آرتور کې لیدل کیږي زه فکر کوم چې منطق ته او ارواپوهنې ته ډېر برابر دي.
او بل د ښو ناولونو یو کمال دا ده چې هغه د تلوسې د ایجاد لپاره ځینې تخنیکونه چې دی لري او کاروي، لغونه سړی ډېره زیاته استفاده کولای شي. دغه کرکه چې دی له دې دوو کرکټرانو سره لري دا په خپل د تلوسی په ایجاد کې ډیر زیات کومک کوي او سړی دې ته مجبورایي چې بل اخره به څه کیږي. زموږ اکثره وخت دغه تخنیکونه چې دي دا ډیر عام شوي دي، ډیر معمول دي. نو زما خو نظر دا ده چې په دې باندې دي دا څوک چې ناولونه لیکي په دغه تخنیکونو دیم یو یو څه کار وکړي، لکه دا چې دا دا یو عجیب شی و زما لپاره جالب و. ډیره مننه ډاکټر صاحب.
مهرباني.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
وګمه سټوډیو ته راغلی وای دا ځلمی د خاپیرک نقل راوړی دی. خاپیرک په دې نقل کې ستوري سپوري ګالي خو ډیر نور کسان شغوري. راځي ورته وګ بشو.
خو خيار خاپیرک ډیر زمانہ په خوا په تیرو هیرو وختونو کې په هغه وخت کې چې انسانانو او حیواناتو له یو بل سره خبرې کولې او د یو بل په شوه پوهیدل، یو ډیر زورور پاچا اوسېده. د پاچاهۍ د دنیا په بل سر کې و. د دې دومره زورور و چې په انسانانو سربېره پر حیواناتو او مرغانو هم امر چلیده. په دې پاچاهۍ کې له یو کس پرته نور ټول خوشاله وو او دا یو کس د پاچا میرمن و. د پاچا د ماڼیو شاوخوا ته په ځنګلونو کې به مارغان د خوشحالۍ سندرې ویلې او په ملکې باندې د دوی سندرې ښې نه لګېدې. یوه ورځ ملکې پاچا ته وویل د مارغانو چغار او یو ځایي شور ماشور ډېره په عذاب کړی یم، غواړم دوی ټول راوغواړې او د ټولو مخو کې ورغوڅې کړې چې بیا یې شور وانورم. پاچا ورته وویل سمه ده، دا کار به په څو ورځو کې وشي. د پاچا او ملکې خبرې د ماڼۍ د بام تر چجا لاندې زوړند خاپیرک چې د ملکې د کوټې په خوا کې وو واورېدې. خاپیرک له ځانه سره وویل دا خو ډېره بده شوه چې اوس به د دې پیښې مخه څنګه نیول کېږي. په سبا یې پاچا ټولو جارچیانو ته وویل چې د پاچاهۍ په هر کوټ کې دي جار ووهي چې پاچا امر کړی دی چې ټول مرغان باید په درېیم ماسپښین د پاچا قصر ته خامخا ورشي. خاپیرک د پاچا امر واورید او ډیر خپه شو. خو څرنګه چې ډیر هوښیار وو نو د دې په ځای چې اندېښنو کې لا هوشي په فکر کولو او د لار په موندلو بوخت شو. په درېیم ماسپښین چې ټول مارغان د پاچا ماڼۍ ته ورغلل خاپیرک پکې نه و. خاپیرک په څلورمه ورځ دربار ته ورغی. پاچا ورته په قهر وویل ټول مارغان له امر سره سم پرون ماسپښین را رسېدلي او زما د خبرو انتظار باسي، خو ته جناب نن راځې، دا ولې؟ خاپیرک ورته وویل صاحب، دا خو ټول وزګار خیل دي، نه یې کار شته نه روزګار، او زه خو صاحب ډېر کارونه لرم. اول دا د نرو ښځو د برابرۍ کار زما دی چې تر یو بل یې شمیر وانه وړي، او بل دا کار هم زما دی چې مرګ تر اندازې زیات نه شي. پاچا حیران شو ویې ویل ما خو د دا رنګه کار په اړه هیڅ وخت هیڅ نه و اورېدلی، دا راته ووایه دا څنګه کوې؟ خاپیرک وویل دا لا څه کوې چې د شپې او ورځې د برابر ساتلو کار هم زما په غاړه دی. پاچا لا حیران شو او خپل پوښتنه یې تکرار کړه، څنګه دا کارونه څنګه کوي؟ خاپیرک ځواب ورکړ چې شپې لنډېږي د سحر یوه پیڅکه غوڅوم، او چې ورځې اوږدېږي د ماښام یوه پیڅکه بیا تیکوم، او په دې ډول په ورځو او شپو کې برابرۍ راولم. دغه راز خلک نه غواړي چې ژر ومري، خو زه د ژوبلو کسانو وژلو ته د پلمې جوړولو په وسیله کوشش کوم چې د مرګ او تولد ترمنځ تعادل او تناسب وساتم. کله کله داسې وي چې تر ښځو د نارینه و شمیر زیات شي، او دغه وخت نارینه د ښځې هرې خبرې ته بلې بلې وایي. دغسې نارینه چې د ښځې هره خبره په پټو سترګو مني، زه یې په ښځه بدلوم. څو په دې ډول د ښځو او نارینه وو د شمیر ترمنځ برابرۍ راشي او بې انصافي ونشي. پاچا د خاپیرک د خبرې په مطلب سم پوه شو، خو په ځان یې رانه وړه. پاچا ځان ته سخت په غوسه شو چې د ملکې غوښتنه یې په پټو سترګو ومنله، او ټول مارغان یې د دې لپاره مانې ته ور وغوښتل چې وروسته بیا مخو کې ورنه غوڅې کړي. پاچا ته ویره هم ور پیدا شو چې حسینه ښاپیره کې په ښځه بدل کړي. پاچا لسانه سره وویل، زه ښه پاچا نه یم، ځکه ښه پاچا وایي د ملکې خبره به مې په پټو سترګو نه منلی. ما ډیره بې ځایه غوښتنه منلې ده. نو مارغان یې ور وغوښتل او ورته ویې ویل، بنیادمان په دې نه پوهیږي چې په مارغانو باندې څنګه قانون تطبیق کړي او څنګه جزا ورکړي. په همدې خاطر ما فیصله کړې ده چې ګوګوشتو ستاسې پاچا وټاکم. تاسې مې ماڼۍ ته د دې لپاره راغوښتي یاست چې ستاسې ټولو مخې ته ګوګوشتو او د هغه وزیر ملا چرګک ته ووایم چې په هوښیارۍ به حکومت کوئ، په عدل او انصاف به چلیږئ او پر عیات باندې به ظلم نه کوئ. اوس نو تاسې ټول کولای شئ چې خپلو کورونو ته ستانه شئ. پاچا ښاپیرک ته په زړه کې په قهر و او د هغه نافرمانی یې له ذهنه نه وتله چې ټول مارغان د هغه حضور ته په درېیمه حاضر شول او دی په څلورمه ورغی. پاچا د خپل تاو د سړولو او د خپل زور د ښودلو لپاره تر لکۍ لاندې سپکه لغته ورکړه، رخصت یې کړ.
ځوان انځورګر الیاس احمد شیرزای له شاوخوا 12 کلونو راهیسې انځورګری کوي او تر اوسه یې تر 200 ډیر انځورونه کښلي دي. نوموړی وایي، زه نظامي انځورګر یم، پر سترو دیوالونو د سرتیرو انځورونه جوړوم. له ښاغلي شیرزي سره مې مرکه کړې ده. دی راته وایي چې داسې انځورونه څنګه جوړوي، په لویو او سترو انځورونو څو ورځې کار کوي. شیرزای صاحب، خپرون ته ښه راغلاست. تاسو ویل چې نظامي نقاشي است، په څه دلیل نظامي نقاشي؟ نقاشان خو نو ټول عام یې ارڅ کوي.
او دا خبره ده، خو زه دغه سبک چې دا اکثرا نظامي ده، چې د ما هدف د نقاشۍ هم دا ده چې امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړم. نو په دې اساس اکثریت 90% د ما نقاشۍ چې دي ټول نظامي دي. نو او ما د کوماندو د قلوردون هم دغه لقب ګټلی دی،
نظامي نقاش. شاشه شیرزای صاحب، څومره موده کې نقاشي کوئ؟
12 کلونه ډیر کې.
شیرزای صاحب، مسلکی مو کوم ځای لوستای دا که هم د شوقي کار کوئ؟
نه، زه چیرته نقاشي یا رسامي چیرته لوستې نه ده، همداسې خپله مې زده کړې ده، ځکه علاقه مې ورسره ډېره. بیا چې کله انټرنیټ سره مې واصل شوم، نو د یوټیوب او د ګوګل نه مې ځینې د سابقه او دغه مې راځه کړل، نو هغه نه پیش لرم، داسې کوم خاص استاد نه لرم.
او تاسو ما چې لیدلی دي معمولا په دیوالونو باندې نقاشي کوي، تر اوسه څومره داسې نقاشي کړی دي؟
مجموع آثار مې شاید 200 هم ډیر وي، خو دا هغه په دیوالونو شاید حدود 40 آثار ولرم، ځکه ډیر لوی دي.
داسې انځورونه چې تاسو په دیوالونو باندې ایستلي دا په کوم موقعیتونو کې دي؟ د ښار فرزن
اکثرا نه دي، کوماندو په قلوردو کې دي، ځکه هغه هلته د کانکریټي او دیوالونو چې د امنیتي هغه هلته ډیر موجود و، ما دا اجازه هم اخیستې وه. نو ځینې بیا په فوارې او کې پښتونستان ور کې دي، یو څو آثار په زموږ خپله کوڅه کې دي، چارې قمبر کې، او ځینې په چارایي برکه کې دي. داسې موقعیت
دا په پښتونستان ور کې چې دي، دا څه ډول یو انځور ده؟
پښتونستان ور کې نور انځورونه هم دي، فقط هغه یو انځور چې ویل کېږي د قهرمان شهر مان دی، یو کوماندو یو سرتیر دی، په هغه کې ما کار کړی دی.
شه، دغه انځور مو په څو ساعتونو کې جوړ کړ؟
هغه څو ورځې کارو، تقریبا 2-3 ورځې وختلې.
یوازې کار کوي که نور دوستانو می در سره؟
اکثرا د پانتون ملګری می را سره وي، دوه تنه یا یو تن، یا که هغه مصروف وي نو بیا یوازې کار کوم.
تاسو نور نقاشي هم لري چې په کاغذ یا په تکو باندې کار کړی؟
او د کانواس په تختو لرم او په ډبره کې لرم، نو په کاغذ باندې هم لرم.
معمولا ستاسو خو همدغه نظامی تیرې دي، نظامی وسایل دي، نظامی تجهیزات دي، په دې باندې کار کوي؟
بله.
علاوه له دینه کارونه څه دي نور؟
علاوه له دینه په سلس خط باندې ځینې مثلا آیاتونه د قران چې دي، یا نمونه د خدای جل جلاله چې دي هغه لیکم، یا هم مثلا د کور د یا د دفتر د ډیکوریشن لپاره ځینې نقاشۍ د ګلانو چې دي هغه جوړومه.
شیرزای صاحب څنګه مولا نظامی انځورونو سره مینه پیدا سو؟ دلیل څه ده؟ ولی یوازې نظامی وسایل او تجهیزات او چیرې او نظامیان انځوروي؟
دلیل دا و چې کله زما پلار خپل ملي اردو کې وو، نو ما به هر کله هغه په نظامي درشې کې لیدلو ما به ډېره علاقه پیدا کېدله، د دې سره علاقه مې زیاتېدله ورځ په ورځ، چې زه هم باید ورځ نظامي واوسم. بیا نو تقدیر و هغه لس کاله مخکې په یو انتحاري حمله کې شهید شو، نو ماما مې هم چې نظامي و هغه هم ورسره شهید شو، نو دې روحن په ما باندې ډېر تاثیر وکړو. بیا هم د ما تصمیم و چې زه باید وصل شم د نظامي سره، د نظامي مسلک ووایم. خو البته نصیب به مې نه و، نو داسې شرایط راغله چې زه باید انجینری ووایم، ما انجینری ولوستله. بیا مې هم دغه هغه خپله رابطه مې د نظامي سره قطع نه کړه، د نقاشۍ د لارې نه مې ارتباطات د نظامیانو سره اوس هم شته دي، او همغه ځایونه کې نظامي نقاشي وباسم، او هدف مې دا ده چې تر څو وکولی شم یو مثبت ګام د زموږ د وطن د ساتونکو په ملاتړ کې ولرم.
معمولا هغه سوژې چې کار ورباندې کوې دا څه یې؟
معمولا مثلا ځینې داسې حالتونه وي چې عسکر دغه وړتیا د سرتیری ښیي، یا مثلا سرتیری چې یو ځای فتحه کوي هغه صحنې دي چې بیرغ نصب کړی وي په هغه ځای باندې چې فتحه شي، یا ځینې وخت هم داسې چې یو سرتیری زخمي وي د بل یې د جنګ په صحنه کې نه پرېږدي، ځان سره یې اخلي، هغه یو مینه د دوو همسنګرانو تر منځ کوي. یو بل بعضې وخت داسې سوژې وي چې مثلا د ارتباطات د ملکي خلکو د نظامیانو سره چې دوی څومره د دوی ملاتړي دي، په دې مورد کې نقاشۍ دي.
خو دا کار شی وم څنګه ده؟ څه شی نه استفاده کوي په نقاشیو کې؟ رنگ وي نور؟
اکثرا زه د پلاستیکي رنگ او رنگ نه کار اخلم. بیا ځینې ځایو کې مثلا سایه پردازی ورکوم، هغه کې روغنی سپری دي، سپری کاروم. نو دا رنگ او برس نه شي نور څه نه.
دا کومه شی و چې تاسو کار ور باندې کوي؟ دا په افغانستان کې ډیره عامه نه ده، نوې ده. څه فکر کوئ چې نوی کار او نوی یو طرز ده څومره خلک خوښوي؟ خلکو د توجه وړ دي نه دي؟
هو، خلکو د توجه وړ دي، ځکه زه چې کله فیسبوک د خپلې یو نقاشۍ هغه چې خلاصه شي یو تصویر یې پوست کړم، نو بیا د خلکو د لایکونو او د کومنټونو نه ماته معلومیږي چې خلک څومره علاقه لري. واقعا ما ډېر تشویقوي، بخصوص هغه نظامیان چې په مغه ساحه کې وي، په مغه قطعه کې چې وي، هغه راته هر سرتیری رانه مننه کوي، افسر یې رانه مننه کوي، ډېر خوشحاله کېږي په دې باندې چې زه دا کار دوی ته کوم.
شیرزای صاحب، دغه کارونه چې تاسو کوئ، تقریبا تاسو وویل چې د 200 په شاوخوا کې اثر لري، او د دې یوه برخه یې داسې ده چې په دې ولونو باندې کار سوي ده، دا خو ډېر مصارف هم لري. نو مصارف یې څوک درکوي؟ خپله یې له خپله جیبه پرې کوي؟
کله چې ما اول د نظامي بخش سره شروع وکړه، د کوماندو سره، نو حوال مصارف ټول ما په ځان واخیستل، ځکه هغوی ما ته وویل چې موږ په نظامي بخش کې هیڅ داسې تخصیص نه لرو چې تا ته د نقاشۍ په مورد کې تا ته پیسې راواخلو، او دې شي سره موږ نابلده یو. بیا ما د خپل جیب د پیسو نه دوی ته نمونې په شکل دوه درې نقاشۍ وکړل، بیا چې هغه خوښې کړې، بیا امور عامه دې ته تخصیص راواخیست د وزارت نه، نو بیا هرې نقاشۍ ته دوی رنګ او وسایل او ټول شیان دوی راته راخیستل.
صرف هماغه رنګ وسایل درکوي، نور څه خزامت ته نه درکوي؟
نه.
معمولا د یو څه په همدې برخه کې مسلکي زده کړو ته ضرورت دی چې سړی باید وکړي، خو ستاسو اثر چې ما وکتل له تخنیکي لحاظه، له فني لحاظه، د رنګونو په حساب تقریبا بشپړ اثر دی، خاصه نیمګړتیا نه وه پکې. په دې برخه کې د زده کړو څه نیت نه لرې؟
والله نیت یې لرم چې لاړ شم او دا سم په ښه توګه ووایم، خو امکانات نه راته برابرېږي.
د خپل اثر او د فروش په ارتباط مم کله څه فکر کړی دی چې باید خپل اثر خرڅ کړي؟
او زه ځینې دا نقاشۍ چې هغه د ډیکوریشن لپاره چې جوړوم د دفترونو د کورونو، دا بیا یوه پاڼه دارم فیسبوک کې، الیاس احمد آرتس په نامه، په دې کې پوست کوم، بیا هلته ورسره لیکم چې د خرڅلو لپاره، د خرڅولو لپاره. بیا هغه څوک چې علاقمند هغه راته کومنټ کوي، نور یې په باندې خرڅوم.
کله مو د خپلو اثارو نندارتونونه هم جوړ کړي دي کوم نه دي؟
نه، نندارتون مې نه ده جوړ کړی، خو تصمیم لرم چې دغه راتلونکي څو میاشتو کې یو نندارتون جوړ کړم. خو بیا په دې مورد کې داسې آنلاین نندارتونونه یعنې مې جوړ کړي دي، چې مثلا یو لنډ مستند فلم و چې ناټو جوړ کړو راته، هغه هم دغه د یوې نقاشۍ د آغاز نه تر ختمه پورې هغه جوړ کړو، چې هغه یې بیا پوسټ هم کړو. د هغې طریقه مو کړې دي، تر اوسه هم داسې دایر کړي نه دي ورته.
په دې برخه کې مو ډېر کلونه اوسو چې کار کوئ، لاسته راوړنې څه دي؟
او کله چې زه د کوماندو فرقې ته لاړم چې اوس قول اردو شته، نو ما چې څو نقاشۍ وویستلې، نو ما ته یې د قول اردو قومندان تورن جنرال بسم الله وزیری تقدیر نامه راکړه، او زه د افغانستان د لومړني نظامي نقاش په حیث او وینم اولم. بیا او بیا یو کال وروسته د برترینان 95 په عنوان باندې یوه جشنواره د ځوانانو جوړه شوه، چې په هغې کې شل تنه ځوانان د برتر افغانستان راټول شوي وو د هر بخش نه. بیا د برترین نقاش سال 1395 په حیث هغه تقدیرنامه ما واخیسته.
مبارک دی
تاسو.
دلته له انځورګرانو سره ارتباط لرئ؟ د چا آثار ګورئ؟ د چا نقاشي مو ډیر خوښي؟
نه، افغانستان کې زه ارتباط نه لرم. خارج کې بخش مې نظامي ده، هغه نظامي نقاشانو سره کار لرم، چې یوه کارولینا مګریګور ده په استرالیا کې ده، او یو بل نقاش ده هم نظامي ده په کانادا کې ده. هغه دوه سره ارتباط لرم، نو په دې طرح باندې ورسره کار کوم، اکثرا ورسره شیر کوم چې د دې نظریات څه دي په دې مورد کې. بیا واقعا هغه هم ډیره خوشحاله شو راوایي، راته ویل چې دا ډیر ښه کار ده چې ته په افغانستان کې کوي، او هغه وسایلونه چې دې کار اخیستو هماغه تقریبا ما هم کار ترې اخیستو، چې شیوې د سکیچ کولو چې هغه یو شی ورسره.
دغه طرحې مو ټولې خپلې دي که عکاسي کوئ د عکاسي له مخې، او یا یې بل څوک درته کوي؟
دا مختلفې دي، ځینې د فیسبوک نه اخلم، ځینې لایف هماغه سرتیری ساحې ته بیایم او په کمره باندې عکس اخلم، بیا ایډیټ کوم دغه طریقه. او ځینې مې بعضې ملګري راته پیشنهاد کوي چې دغسې یوه طرحه جوړه کړه، دغه روی جوړوم.
کور مدان، ډیره مننه.
مننه کوم تاسو نه. مننه،
خدای مو بریالی.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
زموږ اکثر سندرغاړي د شیرونو په انتخاب کې دقت نه کوي، دوی هغو شیرونو ته لا هم لومړیتوب ورکوي چې ډیر ساده لیکل شوي وي، هر څوک پرې پوه شي او حافظې ته یې وسپاري. خو په هغو ټولنو کې چې فرهنګي سطح یې ښه ده، سندرغاړي خپلو سندرو ته تر ټولو اوچته شاعري انتخابوي، او په دې ډول د خلکو ذوقونه پالي او روزي یې. ښه موسیقي او ښه دکلمه شعر ته روبه خلی شي. د کلمه مې د سنا سیلی تر شعر پورې یاده کړه. سیلی هم ښه شعر لیکي او هم یې ښه د کلمه کوي. تاسو را بولم د دې ځوانې شاعرې په غږ د دې د یو غزل اورېدلو ته.
د لونګین لمنځه سپینې روپۍ ماتوم، ستا د خبرو تنده تل په سپوږمۍ ماتوم. دا د آشنا خوخه ده، نصیحت نه منم زه. دا د آشنا خوخه ده، نصیحت نه منم زه. دا چې په دوو طرفو زلفې کوڅې ماتوم. او مور می ظالمه خدایا، منګی می نه راکوي. مور می ظالمه خدایا، منګی می نه راکوي. زه د زرګر په بانا د سرو نتکۍ ماتوم. انتظار ستړی کړم، زړګۍ می بار نه کوي. انتظار ستړی کړم، زړګۍ می بار نه کوي. غصه په چای مزه، تیر د کېږدۍ ماتوم. او چادر پتلو کې آشنا لزانه متاوه. چادر پتلو کې آشنا لزانه متاوه. تلو کې دی ګوره مزه، تند سیلی ماتوم. او تلو کې دی ګوره مزه، تند سیلی ماتوم.
Thank you.
کتابتون. پادی برخه کې د نویو او پخوانیو چاپ شویو کتابونو په اړه معلومات اورئ.
د نن په کتابتون کې د دانش خپرندوی ټولنې تخنیکی مرستیال سپین سهار راته وایي چې په دې وروستو کې کوم نوي کتابونه چاپ کړي دي.
په دې وروستیو کې چاپ شوي شعري ټولګې دي د سړی پرنګ نه سړی کیږي، د عمر دراز مروت شپږمه شعري ټولګه ده، اے فایو سایز ده، په بک پیپر باندې په ښه کیفیت چاپ شوې ده او مخونه هم یو سل او دوه دیرش مخه دی. د راشد خټک شعري ټولګه څو ژونده مزل چاپ شوې، اے فایو سایز ده، مجلد ده، په بک پیپر چاپ شوې، خبرندوی دانش خبرندوی ټولنه ده او مخونه هم یو سل او شپږتیا دي. بل د ذبیح الله احساس شعري ټولګه چاپ شوې ده، دا هم مجلد دی، په بک پیپر چاپ شوی دی، سایز اے فایو دی، ز او هغه نومیږي او مخونه هم یو سل اتویش مخه دی. غوباړی ناول چاپ شوی دی، لیکوال اتل لیلیان ویوینچ دی، ژباړنې ډاکټر محب زغم دی، کتاب اے فایو سایز دی، ښه کیفیت چاپ شوی دی، کاغذ بک پیپر دی او مخونه هم 280 دی. بل کتاب ډیورنډ بیلابیل لیکنې دی، د ذبیح الله احساس، خپرندوی هم بلخ ادبی خوځښت دی او سایز اے فایو دی، په سپین کاغذ چاپ شوی دی او مخونه هم یو سل او شل دی. د مخکښو څیرو د بری راز، خوله پټه کړه او لاسونه پرانیزده، همدا د ژوند د بری طلایي کلی ده، لیکوال آیت الله جعفر سبحانی دی او ژباړن اسماعیل لاروی دی، خپرندوی دانش خپرندوی ټولنه ده، اے فایو سایز دی کتاب، مخونه یو سل دولس دی، په سپین کاغذ په عالی کیفیت باندې چاپ شوی دی.
ځوان تاسو کې چې ګولې اورمې، ځوان تاسو کې چې ګولې اورمې، ځوان تاسو کې چې ګولې اورمې، د خپل نیکو د بابا پر کړي، د خپل نیکو د بابا پر کړي، جه هته راکې د خپل وان پرته جي، دغه تیر چې د خپل وان پرته دی، څوک په هم څوک په خواشته دی، څوک په هم څوک په خواشته دی، ځوان تاسو کې چې ولې اورمې، ورشنو کل گو باندې تو نګر دی، ورشنو کل گو